د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غواخم او تاسو ته د نن ورځې د نه ساعته خبرونو په اخیری غړې کې هرکلی وایم. له 50 څخه تر 60 دقیقو پورې به تاسو بیلابیل رپورټونه واورئ. هیله ده چې تاسو را سره تر اخره پورې پاتې شئ، ځکه چې تازه حالات باندې تازه پیښو باندې تاسو ډیر څه لرو. لومړی به فرخنده اسد تاسو ته د یو خبرونه وایم.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټکی د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلی فوز غواړي چې ځان له سیاست لري وساتي. په جنوبی وزیرستان کې ځایی مشرانو د سیمې د امنیت په اړه یو جرګه کړې او په ایران کې د حکومت ضد مظاهره لا هم روانه ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلی چې پوز ځان له سیاست لري ساتلې غواړي چې همدا سپات شي. پرون په واشنگټن کې د پاکستان په سفارت کې به غونډه تا د وینا پر مهال د پوز مشر چې په دوه میاشتو کې د خپلې دوه میاشتې دورې تر بشپړې دوه وروسته د خپلې چوکۍ د پریښودو ژمنه هم تکرار کړه او زیات کړه چې د هیواد اقتصاد ښه کول باید د ټولنې د ټولو برخو په لومړی توبونو کې وي. له غونډې وروسته جنرال باجوا د امریکا د دفاع له وزیر سره د لیدنې لپاره پینټاګان ته ولاړ. د جنوبي وزیرستان مسجد قام مشرانو ځوانانو نن په کوټکی کې په یو جرګه کې له حکومت په سیمه کې د امن پر ځای کولو غوښتنه کړې ده. د جرګې مشران وایي د امنیت خرابېدو اندېښمن کړي دي او زیاتوي په سیمه کې د امن پر ځای کول د حکومت او ریاستي ادارو ذمہواري ده. د دغه جرګې یو مشر مولانا صالح شاه نن په دې اړه مشال لیډیو ته وویل چې د نامنیو د پیښو وروسته د ځایي خلک بي ځایه نه تنګول کیږي.
مردای چې دا تکلیفونه دا نه جوړیږي. حکومت ذمہ اور دی، هر غره باندې په هر سار باندې مرشیر ته جوړ شوی دی، ځو په ځو چې کوشتنه جوړ شوی دی، په زرین افواز دولته پروته امن دې کور دی، امن دا دې روح علی پته کې.
بلخوا د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر امجد میراج مشال ریډیو ته وایي چې په جنوبی وزیرستان کې د امنیتی حالات خدي او دا چې پولیس او پوز د سیمې د امنیت لپاره ګامونه پورته کړي او په دې اړه خپل ځمواري ترسره کوي. بلخوا د مسجدو مشرانو د سیمې د امنیتی حالاتو په اړه د روانې میاشتې په 14 په سروکۍ کې یو بل جرګه هم رابلل ده. د بلوچستان د هرنایی په خوست سیمه کې د عوامي نیشنل ګوند یو سیاسي فعال د وژنې خلاف د پیل شوي احتجاجي پرلت مشرانو له هغې وروسته خپل احتجاج تر یوې میاشتې پورې ځنډولی دی چې حکومت یې د زیاترو غوښتنو د منلو ژمنه کړې. پرون د اکتوبر په 14 د کورنیو چارو سلاحکار میر سیالانګو او د جمعیت العلماء اسلام د صوبایي اسمبلۍ غړي اصغر خان ترین خوست ته ورغلل او هلته یې د احتجاجي پرلت له مشرانو سره ولیدل. له مشال ریډیو سره په خبرو کې نن اصغر خان ترین وویل چې حکومت د پرلتوالو زیاتره غوښتنې منلې دي چې پکې د وژل شوي سیاسي فعال خالق داد بابړ کورنۍ ته 15 لکه روپۍ او د ژوبلو کسانو کورنیو ته 15 لکه روپۍ ورکړي او د پیښو او د دغه پیښې د پلټنو لپاره یو کمیټي هم جوړه کړې ده. د هرنایي په خوست سیمه کې پرلت تر هغې وروسته پیل شو چې د اګست په 14 د امنیتي ځواکونو د عملیاتو ضد د مظاهرې پر مهال د عوامي نیشنل ګوند یو ځایي غړی خالق داد بابړ په ډزو وژل شو او کسان نور ژوبل شول. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مرستیاله مشره مریم نواز نن د اکتوبر په 15 لندن ته روانه شوې ده. ځینو پاکستاني رسنیو ورکړي چې مریم نواز په هلته په لندن کې د شخصي مصروفیتونو له وجې تر یوې میاشتې پورې ساروي. مریم نواز پرون له هغې وروسته په لاهور هایکورټ کې خپل پاسپورټ ترلاسه کړ چې د سپتمبر پر 9 د اسلام آباد هایکورټ د لندن د ایون فیلډ په نوم د اپارټمنټونو لرلو په قضیه کې بری وګرځوله. په 2013 کال کې د قامي احتسابداري یو عدالت هغې ته د 9 بند سزا اورولې وه او له نوموړي نه یې پاسپورټ هم ضبط کړی و. او بل خبر دا چې په ایران کې د پولیسو په تحویل کې د یوې جنۍ ته وژل کېدو له امله د حکومت ضد مظاهره چیان په 12 ورځ هم په لارو کوڅو کې راوتلي وو. بلخوا ولسمشر ابراهیم رئیسی په ولس ته یووالي غږ کړی دی. پرون د پوهنتونونو او هایسکولونو زده کوونکي د هغې مظاهره کوونکو سره ملګری شول چې د پولیسو په تحویل کې د 22 کلنې مهسا امینی د مړینې نوروست را پاره دیلی وو. مهسا امینی پولیسو د حجاب د قانون څخه په سرغړونه نیولې وو. په سوشل میډیا په خبرو شوو ویډیوګانو کې د ایران په تهران، کراچ، شیراز او اصفهان کې ناکراری لیدل کېږي، چیرته چې مظاهره چیان د حکومت ضد شعارونه ورکوي. دا خبرونه
اوریدونکو فرخندا ست تاسو د دیو خبرونه ول په دې غړي کې د نورو ریپورتون تر څنګ د دې ریپورتون تفصیل اورو. د پاکستانی پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا امریکا ته ورغلی وايي پوز به نور په سیاست کې ګوتې نه وهي. په پاکستان کې هر کال 40,000 ښځې د سینې له سرطان یا کینسر مړ کیږي. د دې کینسر نه خېڅدي
سینه کې غوټه مې محسوس کیږي، دا به همیشه ډاکټر ته خوي. دینه علاوه چې کوم علامات دي هغه کې د سینه کې درد کیږي، سینه دا چمړه چې دا بالکل سره رنگ کی شي او پړسیږي.
د بلوچستان کروندګر وایي سیلابونو یې زمکه او فصلونه وړې دي او دوی په ارزانه به تخمونه او سره غواړي.
دا په سبسیډي باندې یعنی په انتهایی کم قیمت باندې دي او زمیدارانو ته ملاوسی.
د کورمی خلکو د ډیورنډ کرخي اغاړه خپلو سیلاب او زلزلہ زپلو عزیزانو ته مرستې لیږلې.
مود پر می تورا توی بنگخ کومونه دي اغا افغانستان خپلون ته د پیغام ورکو سم سامان نه ورکو بلکې مين ورکو.
د دې ترڅنګ ځینې نور ریپورټونه هم لرو را سره اوس. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د پاکستان پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په واشنگټن کې د امریکای دفاع وزیر او نورو چارواکو سره کتلې دي. په دې ملاقاتونو کې نوموړی پر امنیتي موضوعاتو او ترګرۍ سره په مبارزې غږېدلې دي. هغه امریکا ته په داسې وخت کې سفر کړی چې د نومبر په میاشت کې د هغه کاري موده ختمیږي. د دې سفر په اړه زموږ همکار شاهین بنیری په اسلام آباد کې زموږ له خبریال طاهر خان سره خبرې کړې دي. هغه ورته داسې معلومات ورکړي.
اول خو بلار شو د پاکستان د فوج لخوا چې نن سهار کوم یو بیان خپور شوی دی، نو په هغه کې دا ویل شوی دی چې د پاکستان د فوج مشر په امریکا کې چې په واشنگټن کې موجود دی، هغه د امریکا د دفاع وزیر سره لیدلې دي، د چې کومتا د ملي سلامتیا مشاور دی، مشیر دی، هغه سره هم غونډه کړې ده. او دینا د وچ کم د امریکا د استخباراتو د سی ای ای چې کم مشر دی هغه سره ویل دي، او د سره سره بیا د امریکا نای چې کم صد وزیر ده هغه سره هم جلا جلا غونډه کړې. دا زما په نظر دار چې کړه دا سفر شروع شوه د تیر د ګل د ورځې دا غین پس د مهمه غونډه ویره ده. په بیان کې خو صرف فقط دومره ویل شوی دي چې د شکریا ادا کړې ده د امریکا لخوا چې سیلاب زپل خلکو سره کوم امداد شوی دی، او بیا عمومي د افغانستان ذکر هم پکې شوی دی چې می امنیت خبره ده، خو هغه عمومي بیان دی او دا جاری شوی دی. لیکن زما نظر ته دی چې سفر په دې مهم دی چې پاکستان غواړي امریکا سره خپل تعلقات هغه نارمل حالت ته راولي، ځکه په دې رسو کې لږ په تعلقاتو کې مشکلات وو. او خو کوګورو نه د امریکا او د پاکستان تعلقات تر څه حد واپس خپل نارمل حالت ته ځکه روان دي. یو خدا د 2019 کال وروسته د پاکستان د فوج ان جنرال باجوا د سفر شوه دی امریکا ته. په دې وسوک تاسو غره 300 میلیون ډالرو امریکا اعلان کوي، او 100 میاشتې وړاندې چې پاکستان سره کوم مغه جنگي الوت کې دی F-16 دا غیر پرلنده د اعلان مو کو نو پاکستان بیا غواړي. او کله اوس چې د وزیر اعظم تل ولته ملاقاتونه شي، بیا د لاول بټو ډیر ورځې ته پام وکړي پاتې شي، او امریکا هم غواړي پاکستان سره تعلقات بیا وساتي لکه اگر انګلینډ هم حالت ته واپس راشي. نو زه خبر دوارو په دې باندې سوچ کړی دی، اوس ډېر حدا پاره کې دی بدلی شوی هم دی.
اوریدونکو تاسو زموږ همکار طاهر خان اوریدو چې له اسلام آباد تاسو د پاکستان پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د سفر په اړه خبرولې چې امریکا ته روان کړی دی. پام دې اړه باندې تاسو یو مرکه هم درورو. د پاکستاني پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي دي چې امنیتي ځواکونه به له سیاست لري وي او ګوتې به نه پکې وي. هغه دا خبرې د امریکای په دوره کړې دي. د باجوا دا بیان په داسې وخت راغلی چې په پاکستان کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان بیا بیا پر پوز غږ کوي چې د شهباز شریف په مشرۍ د اوسنۍ ائتلافي حکومت د مشرانو ملګرتیا دې پرېږدي. د جنرال باجوا د خبرو پاړه زموږ همکار داوود خټک د سیاسي چارو په خبريال هارون رشید سره مرکه کړې او بسر کې تی پوښتنه کړې چې باجوا ولې په واشنگټن کې دا بیان ورکړ او ضرورت یې څه پېښ شو.
دا پہلا ځل نه دی چې پاکستان فوج دا څه بیان ورکړی دی، خو که عملی توګه وګورې نو پاکستانی سیاست کې که فوج نه هم غواړي نو سیاستدان غواړي چې فوج د هغوی سایډ باندې وي. نو چې څو پورې سیاستدانان دونه بالغ نشي چې فوج هډو ذکر پری دی او مداخلت نه غواړي او حمایت نه غواړي، یو خو هغه پورې دا نشي کېدی. او بل دا دی چې فوج په خپل هم ماضی کې مونږه قتل دی په پاکستان تاریخ کې یو کردار لوبولې دی، حکومت کې هم راغلې دی، حکومت اقتدار هم اغستې دی.
تاسو چې کوم خبرو کده سیاستدانانو په ریویو کې د یعنی د میچورټی یا د پوخوالی راتلل اغه ته هم راځم، خو د جنرال باجوا په داسې وخت باندې دا بیان ورک چې د کار موده ختمېدو کې یوازې دوه میاشتې پاتې دي. دویمه خبره دا ده چې دی په واشنگټن کې موجود دی، ولی جنرال باجوا ته دا ضرورت پېښ شو چې یوازې دوه میاشتې د خپل کار مودې ختمېدو نه مخکې داسې بیان ورکړي؟ او دویم دا چې د بیان د امریکا د خلکو لپاره دی، د هغه د چارواکو لپاره دی، کنه د پاکستان د خلکو لپاره دی او د چارواکو لپاره دی؟
نو ښکاري خو دغه چې د پاکستان چې کم خلک دی هغوی لپاره دا بیان دی، او چې خلکو کې کم یو تشویش دی یا یو هغه د چیرې فوج اوس هم کردار لوبوي په پاکستانی سیاست کې، نو هغه چې کوم یری دی هغه لری کولو یو کوشش دی جنرال باجوا طرف نه. خدا د امریکای د لپاره هم مهم بوي، امریکا هم په پاکستانی سیاست کې یو کردار لري او یو اهمیت لري.
بلخوا هرون سے جنرال باجوا د اقتصاد ذکر هم پدې کې کړی دی، دی وایي چې تر څو پورې د پاکستان یو مضبوط اقتصاد نه جوړ شوی نو تر هغه پورې پاکستان ډیپلوماسي هم په سمتوګا نشي کولای. د دې د ښکاری چې دا د پاکستان په پوز کې د یو ادارې په توګه د یو انسټیټیوشن په توګه هم دغه سوچ موجود دی چې په اقتصاد باندې اوس توجه وشي.
خامخا پاکستان خو تاسو خبرې چې کوم اقتصادي حالات دي سخنه دي، او دې کې چې کوم بیا سیاسي کړکې چند دی هغه د وجه هم نور حالات خرابېږي لګیا دي. مخکې سلور کال عمران خان هم ډېر کوشش وکړ خو اقتصاد تینا سم نشو، بیا اوس دا شہباز شریف حکومت را لون دین کوششونه هو کوي، خپل وزیر خزانه هم بدل ک، خو اوس هم مسائل شته پاکستان سره، ډالر نشته چې دوی خپل قرضه ادا کړي، د دوی چې کوم ذمہ داریاں دي انټرنیشنل هغه باندې هغه پورا کړي. نو زما په خیال د باجوا دی وخت کې تک امریکا ته یو مقصد دغم دی چې پاکستان چې کوم د اقتصادي ستونزې دي هغه کې د امریکا امداد چې دی هغه تر لاسه کی.
هر څه تاسو په سر کې وی چې تر څو پورې چې سیاستدانان نه بالغ شي، نو ماته اسې ذهن ته یو پوښتنه راغله چې آیا بنظیر بوټو او نواز شریف چې کوم د جمهوریت د ساتلو لپاره یو لوزنامه کړی و بیا د اغې نه پس په سیاست کې خو ډیر بلوغت تر سترګو شوی، نو آیا سیاستدان بالغیږي نه او که سیاستدان بلوغت ته پریښودل کیږي نه؟
دواړه خبرې دي صحت پورې. زما په خیال چې کوم پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون کې لوزنامه شوی او میچا کې جمهوریت هغه نه پس دا دوه جماعتونه خو سه یو هغه لاره عمل مشترکه اختیار کړ، خو بیا مشکل دا شو چې پکې یو بل پارټي رااله پی ټی آی عمران خان مخې ته رالو،
دا هم پوښتنه ده چې راغلو کرا وصل شو
راغلو مطلب راوستل شو. دا هم پاکستان کې خو یو هغه هم سیاستدان باره کې هم دا نشو ویلې چې را بغیر د اسټابلیشمنت امداد یا غید اثر د لاندې دوی مخه ته نه دی راغلي. مصیبت هم دغه دی چې فوج چې څو پورې سیاستدانان او فوج خپلو کې کینی او یو غټ ګریټر داسې یو اګریمنت وشي چې را تاسو خپل کار کوئ موږ خپل کار کوو، هغه پورې دا مسلې به روانې وي. خو چې مشکل دغه دی چې هر چا خپل مفاد زیات ګڼلی دی او زیات اهمیت والا ورکړی دی، قومي مفاد که څوک اهمیت نه ورکوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اوریدونکو بالکل تاسو کولای شئ چې دا مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د مخام تر شپګو واوري، یعنی نه هڅه خبرونه موږ تاسو هر ورځ کو او په اړه باندې موږ ته نظر راکړي چې څنګه لنور پسې خې کوي. شو د بلوچستان په هرنای کې هغه پرلت ځندول شوې چې نږدې دوه میاشتې مخکې پیل شو. د خلکو پر امنیتي ځواکونو تور پورې کول چې د عوامي نېشنل ګوند یو ځایي سیاستوال خالق دادی وژل دي. پوز دانه منله ویلې چې نوموړی د وسلوال سره د نښتې په مهال وسلوالو وژل دي، خو ځایي خلکو ویلي چې خالق داد د یوې سولیزې مظاهرې په وخت سرتیرو په ډزو وژل شوی. پرلتوال وایي که د دوی غوښتنې پوره نه شوې دوی به یوه میاشت وروسته بیا مظاهرې شروع کړي. د دوی غوښتنې څه دي او چارواکي په اړه څه وایي؟ دا د ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
د بلوچستان د کورنی چارو سلاحکار میرزا لانګو او د جمعیت العلماء اسلام سره تړاو لرونکي د اسمبلی غړي اصغر ترین د اکتوبر په څلورمه نیټه د وی ورځې په دوره د ارنای و خوست تللی. اول ته د پرلت د مشرانو سره د دوی د غشتونو او د پرلت د ختمولو په اړه خبرې کړې دي. د دې په نتیجه کې د پرلت مشرانو د 250 د احتجاج وروسته خپل پرلت د وی میست پوری ځنډولې دي. په دې ترڅ کې د اکتوبر په 15 نیټه د بلوچستان اسمبلی غړي اصغر ترین د کورنۍ چارو د سلاحکار میرزیا لانګو په نمائندګۍ د مشالې ډو سره په خبرو کې ویلي دي چې د حکومت لخوا د اگست د 14 نیټې په پیش کې د وزل سوي خلک داد بابر و کورنۍ ته 15 لک او زخمیانو ته 15 لک روپۍ ورکول سوي دي. دغه ډول د یادې پیش په اړه اف آی آر هم درسوي دي. د نوموړي په وینا چې د ځینو نورو غوښتنو د واري په اړه د پرلت د مشرانو په مشوره سره د بلوچستان حکومت د کورنۍ چارو د سلاحکار میرزا لانګو په مشرتابۍ و کمیټې جوړه کړې ده، څوک چې به په یوه میاشت کې دننه پر باقي پاتې غوښتنو باندې عمل یقیني وګرځوي. په دې ترڅ کې چې مکله د ارنای په خوست کې د پرلت کمیټې د مشر او نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ د صوبایي صدر احمد جان سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې د ارنای او خوست د شاري برخو څخه سره دی اسکرو د چوکۍ د لری کولو سره سره د بتخوري مطالبه لا ندی منل سیوی پر کوم باندې چې بدوی د حکومت سره په ګډه کار وکړي.
مطالبه زموږ د جوډیشل کمیشن وشي دغه په بدله کې دوی د کمیشنر سیوی ډیویژن په مشري کې یو کمیټې جوړ کړي وا چې هغه د بتخوري وو د سیول تنظیمي په معاملات کې د پروسس مداخلت د دې د ختمولو لپاره بدوی خپل کار کوي. نن چې دا کمیټې د حکومت لخوا راغلي وو یوه بیا مذاکرات د نړیوال کمیټې سره وسو او په دې کې بیا دا تایس ول چې موږ د وی میش د دا درنشه د دامه بدی کې وقفه مو راوسته دا موخره کله په دایو میاشت کې به درنه کمیټې او د ګورنمنت لخوا کوم جوړه سوی کمیټې داغه په دې پاته مطالبات باندې عمل درآمد د پاره او دا کوم د مورچو زخه کوم عوامي آبادی ته کوم تکلیف پیښ دی د لدی عوامي آبادی زل ریکولو پاواله او دا نور کوم معاملات دا هم مختلف بهولو پاواله باندې به دا کمیټې کار کوي.
د دونه ورد چې د روان کال د اگست په 14 او 14 منځنی شپه درنای په ځل خوښ کې د ناڅرګند وسلوالو کسانو لخوا د سردي عسکرو پر یو کیمپ باندې برید سوی وو چې لامل یې دوه عسکر وژل سوي او یو بل ټپي سوی وو. د دې پیش په ضد د خوست خلکو د اگست په 14 نیټه د سردي عسکرو د کیمپ و مخ ته احتجاجي مظاهره کوله چې ناڅاپه د ځینو مظاهره چانو لخوا پر یاد سوي کیمپ باندې د ډبرو وارونه پیل شول او په جواب کې د مظاهره چانو په وینا چې د سردي عسکرو لخوا هوایي ډزې وشوې. د دې په نتیجه کې د عوامي نېشنل ګوند یو ځوان غړی خلک داد بابر وژل سوی او د یو ماشوم په ګډون و نور کسان ټپي سوي وو. که څه هم وروسته له دې د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR لخوا په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي وو چې د خلک داد بابر مرګ د سردي عسکرو نه بلکې د 14 او 14 اگست په منځنۍ شپه د ناڅرګند وسلوالو کسانو د ډزو په نتیجه کې سوی دی. د دې پیش په ضد د اگست په 15 نیټه په خوست کې یو احتجاجي پرلت پیل شو، ځکه چې د پرلت برخوالو د دې پیش ذمہداری نه هواز پر سردي عسکرو راړولې وا بلکې غوښتنه کوله چې په دې پیش کې تورن سردي عسکرو په ضد مقدمه لاسلیک سي. د سردي عسکرو چوکیان دي د ارنای او خوست بازار څخه خبر وېستل سي. د غړول دي په سیمه کې د کویلي عسکرو د دکانو د خاوندانو څخه بتا یا په زور د پیسو اخستل لړی بند سي. د دې ترڅنګ د خالقداد بابر په سرکاري توګه شهید و منل سي. د دې غشتونو د تر سره کولو په خاطر د هرنای خو سره سره د صوبې په نور برخو کې هم احتجاجي مظاهره وسوي، او د ستمبر په 19 نیټه په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی و مخته احتجاجي پرلت سوی و، په کوم کې چې پر حکومت د یادو غشتونو پر منلو زور ورکول سوی و. په دې مظاهرو کې د اومی نېشنل ګوند په ګډون پښتونخوا ملي اومی پارټي او نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ ترڅنګ نور سیاسي جماعتو او تنظیمو هم برخه اخیستې وه.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دا مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس روان دي خبريږي. تاسو دا غزه هم اوریدل شو دا مشال ریډیو په فری وړیا موبایل ایپ باندې هم تاسو هم دا اوس موږ اوریدل شي. یو رپورت ورزو په پاکستان کې وغیرې سرکاري اداره پینک ریبن چې د کینسر ناروغي په اړه د پوهاوی زیاتولو لپاره کار کوي وایي په دغه عمل کې په هرو 40 ګنټو کې 109 ښځې د سینې له سرطان مري. په اوسط ډول هر کال 40,000 ښځې له دې ناروغۍ ژوند بایلي. د اکتوبر روانه میاشت په نړۍ کې د سینې سرطان یا برست کینسر په اړه خلکو ته د پوهاوی رسولو لپاره ځانګړې ده او په ټوله نړۍ کې په دې لړکی کمپاینونه کیږي. په پښتنو سیمو کې د سرطان د دې قسم په اړه پوهاوی څومره دی او ښځې څنګه معلومولی شي چې هغوی د سینې سرطان لري؟ دا او ځینې نورې پوښتنې د انیسی اجمل په دې رپورټ کې جواب شوي چې د یوې ښځې په غږ شروع کیږي.
زما تب ونه دا خدای نه دانه شان جوړ شوی و. زما دانه چې و هغه ما تشوا ما کو کې غغم نو کړ بیا زما خور کتنو بس هغه پچو شچ داس دي بس بیا زی ډاکټر له بوت لم پهل کی مول غول بیا را لا
دا د پیښور د رانی خان غږ دی چې سمو د وړاندې ورته د سینې سرطان شوی و. رانی خان وای چې د سینې د سرطان له وجې ډیره سخته تیره کړې خو تر درملنې وروسته ښه شوې ده او اوس په یو بانک کې کار هم کوي.
دا ماته 2012 کې شوی و خو زه چې ګیلټي شانتي مې سوچ ته خو هغه دانه شانتي و بس علاج زما سی ایم ایچ نو شو او بس هغې ویل ته سر به دا چل کیږه خو ته به برداشت کې بس مام خو هر څه برداشت کې صبر نه مې کار واغستو او بس 2013 کې زما ریکوري شو 8 میاشتو کې بس ټیک شم اوس خالي چیک اپ لزم بس دې کې وضعیت تر همت خلق کوي که همت ته په لور بس هر څه ختم دی بیا.
رانی خان د خبرې په داسې وخت کې مشال ریډیو ته وکړي چې د نورو کلینو په سیر سک کال هم اکتوبر میاشت د سینې سرطان پړه پوهاوی ته ځانګړې شوې ده. په پاکستان کې د سینې سرطان پړه د پوهاوی لپاره د کارکونکو ادارې پینک ریبن مشر عمر افتاب د اکتوبر په 14 مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې هر کال له 30,000 څخه زیاتې ښځې د سینې کینسر له وجې مري.
په پاکستان کې د بدن د بلابلو برخو په کینسر کې د سینې سرطان شرحه څه د پاسه 30% ده. زموږ د معلوماتو لمخې په هر نه خزو کې یو خزه د سینې سرطان لري. بل په نړۍ کې چاته د سینې سرطان کیږي نو عمر یې په اوسط ډول 55 کال وي خو په پاکستان کې دا 15 کال دی او ان دا چې د شلو کلونو په جنکو کې هم د سینې سرطان ثبت شوی دی. د دې وجوهات د ټولنیزو بندیزونو له وجې ډاکټر ته په وخت نه ورتل او د حکومت لخوا د پوهاوی پروګرامونه
د پینک ریبن پاکستان په ویبپاڼه لیکل شوی چې په دې هیواد کې پارو 40 ساعتونو کې شاوخوا 109 ښځې د سینې سرطان له وجې مري خو عمر افتاب وایي چې دا شمېرې له دې هم زیاتې کېدای شي ځکه چې دا ډول ناروغان اکثره نه ثبتېږي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په نړۍ کې هر کال د سینې سرطان شاوخوا 1.3 میلیونه کیسونه رپورټ کیږي. دا چې د سینې سرطان علامات سوي او په پاکستان کې درملنه څومره ممکنه ده پاره د پېښور په لیډی ریډینګ روغتون کې د سینې د کینسر ماهره ډاکټر شمایلا سکندر وایي چې په سینې کې غونډ د سینې رنگ بدلیدل او دغه سیزن نور علامات د سینې د سرطان سبب کېدای شي.
ډیر علامات دي سینې کینسر ځکه چې سینې کینسر ډیر ډیفرنٹ ټایپس کې دي. ټول نه عام علامات تو کې چې کوم علامه نشانی ده هغه ده چې سینې کې غوټه مې محسوس کیږي. اوس دا هم خبره در طویل ضروري چې هر غوټه چې ده کینسر نه ده. 5% غوټي کینسر دي ټیک شو خو دا نور چې کوم ټول پرسنټیج دي دا ټول غوټي لکه 50 70 80% کینسر نه هغه اسې معمولی غوټي خو کله به اوم چې سینې کې غوټه محسوس شي هغه به تاسو نه اګنور کوي چې دا اسې دا ډیر وخت نه د سکیږي نه دا به همیشه ډاکټر ته خوي دین علاوه چې کم سیمپټمز دي علامات دي هغه کې چې سینې کې درد کیږي سینې دا چمړه چې دا بالکل سره رنگ کی شي اوپر سیږي ټیک شو او چې کم دا نیپل دي دا دنه طرف ته لاړ شي یا دینه وینا یا سپینی اوبو راتلل شروع شي پی پراتلل شروع شي موږ سره دا اوبدا کې سونم ډیر راځي او پیډي کې ویل شو شي سینې کې اس غټه نه درد کیږي بالکل ټیک ټاک خدایي پترخ کې غټي دا اوم سینې کینسر کې کیږي کله کله غټه په سینې کې نه پترخ کیږي
ډاکټر شمایلا سکندر وای باید خسي ارمیاش ته سینې معاینه پخپله وکړي او کس قسمه علامات محسوس کړي نو په وخت یې روغتون ته ولاړ شي د خیبر پختونخوا د صحت په محکمه کې د سینې سرطان د سنگ مشره ډاکټر سیده مسید بیا وای چې د سینې کینسر په اړه د پوهاوی پروګرامونه روان دي او دا مهال په صبح کې د ډیویژنونو په کچه د سینې سرطان معلومول لپاره مرکزونو په خلاصولو هم کار روان دي
اویرنس هم کیږي پراپر کمپین هم کیږي ورک شاپ هم کیږي او ٹریننگ هم کیږي او کمیونٹی کې دننه هم کیږي screening cancer screening relative project they are us mata hawala kare re pade pande mong kar ko lagiyayo aur project based pe funds were allocated shivi de dekhi divisional level pande mong screening centers kulawa
د سینې سرطان پړه د پوهاوی ادارې پینک ریبن ویلی چې په پاکستان کې هر کال د سینې د کینسر 90,000 ناروغان سپتیږي چې دا د اندېښنې وړ ده
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپږ سو یوش پر شارټ ویوز 2,110 15,315 پیته او 15,255 کیلو هرتز انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دغه صفو او په ویب سټ باندې د مشال ریډیو خبرونه تاسو هم دا اوریدل شي د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان وایي چې په 2014 کال کې له پوځي عملیاتو او جګړو بې کوره شوي خلک چې ورسنيږي حکومت هغوی ته 40,000 روپۍ ورکوي د نوموړو په نه د پیسو ورکړه د یو کال پورې وي او له همدې وجه لدی بهیره وزراغه کسان نیستل شوي دي چې د واپسۍ 12 میاشتې پوره شوي د شاهد علي خان سره ما لږ مخکې مرکه کړې او په سر کې مې ته پوښتنه وکړه چې اوس د خلکو واپسۍ روانه ده او که ودرېدلې
شروع دے تروسا پورے 9,700 فیملیز رالی دے کی دا سیدھا چھے کم فیملی نن رالی خود آگا چھے کم ریجسٹریشن کی ان آگا ریجسٹریشن آتا چھے کم آگا منتی سسٹن سیلانس میں لگی گی ناگی کلک ٹائم لگی اگر دا سینا دا چھے نن راگے اور نن ندا تا چھے سسٹن سیلانس میں لاشو آگا کڑی دے ہی نو پھر چھے کم جنون فیملیز دے اٹول تا چھے پراسس شروع شوئے دے
او دوی د 2 روپۍ ورکول کیږي او طریقې کار یمغه د اس ام اس والا ده
دا بالکل 20,000 روپۍ ملويږي پر 1,000 روپۍ چې د منتلي سستنس الاونس ته 8,000 چې د فود الاونس ته دا تر ترو سم چې نه غوته چې د پیسې وتر ترانسفر کی
او بل دي کې وزره کسان تي استل شوی دي د پیسو نه اغوی ته دا مرحله پوره شوې ده دا پیسې ورته ورکړ شوې دي پوره کده دي څه وجه ده
دې کې بیسیکلی هر هغه خلک چې هغه واپس خپل علاقو ته راشي او دا غو یو کال وشي یو کال پوره شیدن دا پیسې ملوي یو کال پس شیدن دا بیا د رښتینو سره وزر کې شیدن دا سي علاقې دي لکه در په خیل شو یا دا سي زینه چې دا غو ریٹرن شیدن په 2016-17 کې شوی ده نه شیدن په ډیفینټلی اس پر پالیسی شیدن نه بدل کیږي او بده کې ویسه د دې داسې دي چې مداخل دي د تخیل ایریا دی خو ایریا کلوز دی هغه ته لو اپسی نه شي نه بیا موږ پی ڈی ایم ایس ریکوست ټکل کړه نه به ورته بیا ری ایکټیویټ کړي
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیسټریټ کې
منګل ته دې چې کوم دې د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو ته هر ورځ نه هګینټینه شریګو بده کې تاسو به لابل ریپورتونه او اونیز خبرونه اوریدئ شي. مشال مرکه هم په دغه اونیز خبرونه کې یو ده چې د مختلفو شخصیتونو سره د مشال ریډیو همکاران پکې مرکه کوي. د خبرونه نیمه ته ورسېدو له فرخنده اسد بعد خبرونو لنډیز وورو.
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلی چې پوز ځان له سیاست لری ساتلې غواړي چې همدا سپات شي. پرون په واشنگتن کې د پاکستان په سفارت کې به غونډه تا د وینا پر مهال د پوز مشر په دوه میاشتو کې د خپلې دوه می درې کلنې دورې تر بشپړېدو وروسته د خپلې چوکۍ د پریخودوش منه هم تکرار کړه او زیات کړه چې د هیواد اقتصاد خکول باید د ټولنې د ټولو برخو په لومیتوبونه کې وي. د جنوبي وزیرستان مسجد کا مشرانو او ځوانانو نن په کوټ کې کې په یو جرګه کې له حکومت په سیمه کې د امن پر ځای کولو غوښتنه کړې ده. د جرګې مشران وایي د امنیت خرابېدو اندېښمن کړي دي او زیاتوي په سیمه کې د امن پر ځای کول د حکومت او ریاستي ادارو ذمہواري ده. بلخوا د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر امجد معراج مشال ریډیو ته وایي چې په جنوبي وزیرستان کې امنیتي حالات ښه دي او دا چې پولیس او پاوس د سیمه د امنیت لپاره ګامونه پورته کړي دي. د بلوچستان د هرنای په خوست سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند یو سیاسي فعال د وژنې خلاف د بلشوي احتجاجي پرلت مشرانو له هغه وروسته خپل احتجاج تر یوې میاشتې پورې ځنډولې چې حکومت یې د زیاترو وختونو د منلو ژمنه کړې ده. پرون د اکتوبر په څلورمه د کورنۍ او چارو سلاکار میر ضیا لانګو او د جمعیت العلماء اسلام د صوبایي اسمبلۍ غړي اسخر خان ترين خوست ته ورغلل او هلته د احتجاجي پرلت له مشرانو سره ولیدل. د پاکستان مسلم لیگ نوم ګوند مرستیاله مشره مریم نواز نن د اکتوبر په 15 لندن ته روانه شوې ده. ځینو پاکستاني ورسنیو ورکړي چې مریم نواز په هلته په لندن کې د شخصي مصروفیتونو له وجې تر یوې میاشتې پورې ساروي او په ایران کې د پولیسو په تحویل کې د یوې خزي د وژل کېدو له امله د حکومت ضد مظاهره چیان په 18 ورځ هم لارو کوڅو ته راوتلي. بلخوا ولسمشر ابراهیم رئیسی په ولست یووالي غږ کړی. پرون د پوهنتونونو او های سکولونو زده کوونکي د هغه مظاهرو سره ملګري شول چې د پولیسو په تحویل کې د دوه شکلنې لاس امینې د امنینې نه وروستو راپارېدلی وو.
اوریدونکو فرخنده ستاسو د خبرونو لنډیز وایي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی وس د افغانستان نتا سې ریپورت لرو. طالبانو د افغانستان لپاره خبرونه کوونکې دوه نورې رسنې تړلې دي. یو زاویا میډیا نومیږي او بل هشتي صبح ورسپانه ده. د دوی دواړو خپلواکو رسنیو ویب سټونه تړل شوې دي. طالبان د 2020 کال د اگست په 15 کابل ته نوستل او لاغه رئیسی پر افغانستان واک چلی. دوی پر رسنیو ګڼ محدودیتونه لګولي او وخت په وخت خبر اعلان هم بندیان کړی دي. زموږ همکار په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د دوه افغان رسنیو په پانی چې خبرونه خبرونه او اړوند مطالب به پکې خبرول. د طالبانو د حکومت لوري د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 3 نیټه تړل شوی دی. د دوه رسنیو 800 رسپانه او زاویه میډیا دی. د 800 رسپانه مسول مدیر محمد محق ازادي رادیو ته وویل چې د دوی د رسپانه په پانی ځکه د طالبانو د حکومت د مخابرات وزارت لوري تړل شوی چې په خبره د دغه رسنیو محتویات او راپورونه د طالبانو په خواخه برابر نه او بې سانسور خبريږي. خغلی محق ازادی رادیو ته وویل
800 هم که از جمله روزنامه های مستقل و اصل
800 ورسپان خپلواک رسنی ده. په تیرو 15 کلونو کې که د جمهوریت وختو که اوس هغه سیاست او پالیسی چې ورکړی داده چې د دولتي رسنیو په قطار کې رانه شي او خبرونه هم د خلکو په واک نه دي. نو دوی په اړه غوښتنه وی نو دا ډول رسنی د طالبانو په میل برابر نه دي او د وخت احساس هم ترې کوي.
د 800 ورسپانې د چارواکو خبره د رسنی له تیرو 15 کلونو را په دې خوا په افغانستان کې فعالیت کوي. زاویا میډیا بل هغه رسنی ده چې د طالبانو د حکومت د مخابرات وزارت بیان دي. ځینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې د ویپاڼې بندیدل تایید کړی دي. هڅه مو کړه د دې رسنی له مسولینو سره هم خبرې وکړو خو ونه توانیدو. دغه شان هڅه مو کړه د دغه رسنیو د ویپاڼو د بندولو په اړه د طالبانو د حکومت د مخابرات وزارت سره خبرې وکړو خو ویان دي په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي. وړاندې دغه وزارت ویان ځینو افغان رسنیو ته ویلي چې د دې رسنیو ویپاڼې ځکه تړلې چې په خبره د دوی د حکومت پر ضد بے بنسټه او کاذب راپورونه خبره کړي، هغه څه چې د 800 برسپانې مسولینه ردوي. د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ ادارې د نای ادارې مسول ظریف کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د رسنیو د قانون لمخې د قانون خلاف او نقص کړنه ترسره شوی. د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت باید یو قانوني دلیل او د محکمې د حکم پر بنسټ د 800 رسپانې او زاویه میډیا ته د توسعه او خبرداري لمخې دا موضوع رسولې وای.
ښاغلی کریمی وایي د طالبانو د حکومت دا کړنه د دې ښکارندوی کوي چې په خبره دوی د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیتونو ته ژمن نه، بلکې غواړي سانسوري کړي. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د یو راپور له مخې، له هغه مهاله چې پر افغانستان طالبان واکمن سوي، تر 130 زیاتې چاپي راډیوګانې، ټلویزیونونه او آنلاین رسنۍ د بېلابېلو لاملونو له امله بندي سوي دي. وروستۍ هغه تېره اونۍ په خوست ولایت کې د خوست غږ او رڼا غږ راډیوګانې وې.
د مشال تر رڼا لاندې
500 کاله کې ندی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې او په سالور کې خدا نه ال کې
دا نه وی فل او دا قام په دې پیول د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې د لاسا یا د لوګي لاسا نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سنی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم څومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. دا د ټولواله خلک انتي پورته کړی کلاشن کوف غاړه تا چولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ترنا لاندې بحث تاسو نن واورید په ژوندۍ بڼه باندې او سبا بیا په تکراری توګه بیا اوریدل شي که تاسو نن تیر شوی سبا واورئ. یو بل رپورٹ ته ورزو، ننګرهار ته د افغانستان په ننګرهار ولایت کې خلک شکایت لري چې دغلته په ضرورتمندو ویشل کېدونکو مرستو کې انصاف نه کیږي. خلک تور پورې کوي چې هر څوک سفارش او خپلوي ولري هغه ته مرستې رسیږي او څوک چې نه لري هغه هم داسې پاتې کیږي. خو د طالبانو حکومت دا تور ردی او وايي کوشش کوي چې ټول خلکو ته په وخت او د ټاکلې اندازې تر مخه مرستې ورسیږي. په دې اړه زموږ د همکار رپورٹ اور.
د تیر سبند یو کال رئیس په ننګرهار کې د خوراک نړیوال سازمان د بیلابیلو دولتي او نا دولتي ادارو په تخنیکی همکاري مستاقو کورنیو ته د خوراکي توکو د مرستو د ویش لړۍ پیل کړي چې لا هم دوام لري. خو د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د نړیوالو لخوا بشري مرستې د مستاقو پر ځای غیر مستاقو کورنیو ته د تعلقاتو پر بنیاد ویشل کیږي. د جلال آباد خار دو تن اوسیدونکو نورګل او سید ولی مشال رادیو توایي
کوشش دا چې موږ سره کومه کوشش خبرې ځکه چې ډېر فقر سره مخ یو افغانان کوم ماشا چې موږ تر کې ډېر ناچیز دي، د کور کرایه دي، مرستیا دي، د کور نور مشکلاتونه دي.
یو شمیر خون کې هم وایي چې دومره تنخواه نه ترلاسه کوي چې کورنۍ اړتیاوې پې پوره کړي. دوی هم له نړیوال مرستندوی ادارو غواړي چې له بشري مرستو یې برخمن کړي. دوه تنه خونکي شرافت او امرالله وایي
بشری
مرستی دیوشمیر دولتی او نا دولتی ادارو سره په همغږی ویشل کیږي چې یو هم پکې د ننګرهار د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو اداره ده. د دې ادارې رئیس اکرام الدین مبتون د بشري مرستو په برخه کې د خلکو نیوکې بې ځایه بولي او وایي مرستې د یوې سروې په بنیاد مستاقو کورنیو باندې ویشل کیږي.
توک چې پاتې شي ګیله کوي، نو تر اخره هدا کوشش کړی دی د خیانت مخه ونیسو او نیولې مو هم دی. دا ګیله یې په ځای ده ځکه چې څوک د مرستې نه پاتې شي نو خامخا ګیله کوي او انشاءالله په راتلونکي کې موږ ټول په نظر کې نیولې دي چې څوک باندې پاتې
کیږي د مرستو لړۍ الحمدلله تیز روانه ده.
د ذکر وړ ده چې د خوراک نړیوال سازمان WFP چې د 2022 کال په پیل کې په زورګونو کورنیو ته د خوراکي توکو د ترلاسه کولو لپاره د بانک ATM کارډونه او ټوکنې ورکړی وي، خو د جولای په میاشت کې په هغو د خوراکي توکو مرستې ودرول شوې او نورو هغو کورنیو ته چې په لومړۍ دوره کې د مرستو له ویش نه بې برخې وي د بانک ATM کارتونه ورکول پیل کړي او هر میاشت پرې له قراردادي مغازو یا سټورونو خوراکي توکي رانیسي، خو په هغو چې مرستې درول شوې د بېروزګارۍ له امله له اقتصادي ستونزو څخه شکایت کوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی د کورمی خلکو یو زلبیا د پکتیا او پکتیکا د زلزلې او سیلاب ځپل لپاره مرستلې غنی دوی مخکې هم داسې کړی وو وای دا کاری د ډیورنټ کرخي اغاړه د خپل عزیزانو سره د منی اظهار دی. په دې ورستو کې په پکتیکا کې زلزلو سیلابونو په زرګونو کورونه وران او په لسګونو زره خلک بې کوره کړل. دوی سره ملګرو ملتونو مرسته کړې خو ځایي خلک وایي چې لا هم د کورونو آبادولو لپاره لاس نیوي ته اړ دي. طارق اورگزے په دې اړه رپورت لري.
دا امدادي سامان د هیدری بلډ بینک بنامه خیراتی ادارې او د کورمې مقامی تنظیمونو تحریک حسینیا او انجمن حسینیا د خلکو پر چندو تر اخستو پس د جماعت اسلامی ګوند د الخدمت بنسټ یا فاونډیشن په لاس ورکړل شو. د یاد بنسټ یو غړی محمد الیاس بنگشوای په شپږو ټرکونو کې بار امدادي سامان به د مخکې په شان اصل حقدارو ته ورسوي.
دنه مخيال خدمت فاونډيشن د افغانستان خلکو سره د تیر یو نیم کال کې تقریبا 40 کروڑ روپے سامان مختلف شان ایټم په شکل کې د افغانستان حکومت ال د خیراتي ادارې د غوې په زاري هغه تستولې د خپل موږ د ټرانس جمعنا لړ دي زلزلې ته ګیان ته د پښنور ول سولې ته د پکتیکا ول سولې ته مخیا مو د کوم سامان لړ د خنداز باندې ال کې مستحقین ته رسیدلی دي.
تر دې مخکې د اتیاو کورنیو لپاره پرخیما کمبل فوم بالخت چولا د کرکټ ډینر سیټ فوټبال چټای ترما سوریجی غوړی بورا او چایو باندې مشتمل د 500,000 یو یو امدادي پیکیج ولېګلې وو. د هیدری بلډ بینک یو غړی پروفیسر لیاقت حسین مشال لوډیو توای دا صرف یو امداد نه دی بلکې د کورم خلکو له افغانانو سره د مینې یو اظهار هم دی.
په دې موقع باندې مو د کورمې چورا توری بنګخ قومونه دي هغه افغانستان خبرونو ته د پیغام ورکو چې مسلمان نه ورکو بلکې مینه ورکو.
بلخوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پکتیا سری میاش ټولنې مشر محمد صادق وای
من یو جهان مننه شکریا ځنې کوو بل خصوص د کورمې خلکو چې کوم محبت من سره کړی دی دا غي هم من ډیره مننه او شکریا ادا کوو.
په افغانستان کې د جون او بیا ور پسې د اگست په میاش کې شوي برانونو او سیلابونو خلک متاثر کړي. په یاد هیواد کې د سیلابونو له کبله سلګونو تنان مړه او ژوبل شوي وو. تر سیلابونو مخکې هغلته د جون پر 28 زلزله راغلې وه چې پکې تر زرو زیات وژل شوي بل او په هغه کې یو شمېر کلي په مکمله توګه ړنګ شوي وو. د پکتیا برمل ولسوالي داسې ده چې پکې تر ټولو زیات مرګ ژوبله اوخته وه. طارق ورکسه مشال رادیو پېښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دغه ویب سټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې زموږ ټول خبرونه شته دي تاسو همدا اوس اوریدلی شئ. خوانی خبرونه هم پکې پرتې دي که تاسو نو خبرونه تیری هغه هم حل تشته. نن د اکتوبر 15 د خونکو یا استادانو یا معلمانو نړیواله ورځ ده. په ټول دنیا کې دا ورځ لمانځل کیږي. سږ کال د دې ورځې موضوع په زده کړو کې بدلون له خونکو څخه پیلېږي ده. په دې اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ په لندن کې میشته د تعلیمي چارو په فائق خان سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې په زده کړو کې بدلون له خونکو څخه د پیلېدو معنی څه ده.
اوس چې دا خونې روزنې او زده کړې
هغه محور دی هغه د مرز ستنې ده. نو ځکه دی دا وایي چې د تعلیم پرمختګ یا د تعلیم د موجوده دور د ضرورتیاتو سره برابرولو لپاره د استاد رول مهم دی، او تربیت شوی استاد په مل او کمزوري نصاب کې سا چول شي، اگر اجوندې کول شي، او یو ناروزلې او بے تربیت استاد په یو ژوندۍ نصاب کې په یو ژوندۍ زده کوونکي کې په یو تګي چې د تعلیم تګي د زده کړې تګي هغه ماشومانو کې او په نصاب کې ژوند نشي اچولې.
کمو تاسو خپل وطن تراسو زمکلو باندو تراسو، هلته تاسو کمې داسې نیمګړتیاوي وینئ چې په هغه پوره کېدو سره یو ښه استاد جوړېدای سي؟ څوک
نو زموږ په وطن کې استاذ ته هغه خلک ځي چې د نورو دغه نه پاتې شي، چې انجینیر نه شي، ډاکټر نه شي، وکیل نه شي، په سی ایس ایس نه کې، پولیس سرویس دغه ټول نه چې بې برخې ځان وګڼي، نو هغه لاړ شي استاذ. او استاذي خلک ته پیسې یا د پروفیشن په توګه کوي، د خدمت په توګه نه کوي. استاذي په اصل کې خدمت دی، دا سرویس دی، جاب نه دی. نو زموږ د فوج دپاره چې لکه یو افسر برتی کوي، نو د هغه درې ورځې یو ځای ټیسټونه وي، بیا لس ورځې آی ایس ایس بي. زموږ په وطن کې زما تجربه ده، داسې استادان ما سره په سکول کې وو چې هغه به وي زه ودومه پلانې خان راغی، زما پلان لی د اپوینټمنټ خط ورکړه چې دا زوی به د غم خادم کوي او تنخواه به ملي په کلي به وي. مونږ خپل سکولونه داسې خلکو ته وسپارل چې هغه د بل کار نه و، او بیا محکمه کې د روزنې هیڅ بندوبست نشته. بیا پکې دا آنلاین یونیورسټۍ رالی، او پلانې اوپن یونیورسټي، دنګړی اوپن یونیورسټي، هغې لکې به بیا استادانو له نورو خلکو اسانمنټونه لیکل، او د هغې په نتیجه کې به هغې استادان کېدل. نو د استاد د ګمارلو دپاره هیڅ کرایټیریا نشته، هیڅ ښکارا نصاب نشته چې کم سړی به استاذ کېږي. بس چې کم سړی سفارش پیدا کړ، کم سړی رشوت ورکړ، او د کم سړی بل کار نه و،
مننه. فایق خان، اخیری پوښتنه کوم، هغه داسې دغه استادان یا دا ښوونکي چې زموږ تاسو په کلو بانډو کې پراته دي او غواړي له زړه چې څه زده کړي او هغه ته موقع نه ترلاسه کېږي، نو د هغو دپاره په خپل سر د څه کولو لپاره کومې لارې شته؟
ډېرې لارې دي. د استاد په کار ده چې دی د خپلې هرې ورځې یو جرنل ولیکي، یو ډایری ولیکي. هغه ډایری کې دی ولیکي ما نن څه وکړه، کوم طریقې کار وکړه، ولې کار وکړه، کومې طریقې کار ونه کړه، ولې ونه کړه، او زه به سبا څه بدل کوم په کلاس کې، زما په طریقې کار کې به څه بدلون راځي. یوه دویمه خبره دا ده چې ډېر ښه طریقې کار دی، یو کریټیکل فرینډز وته وي، دو استادان یو بل سره جوړه شي، دی شریک پلانینګ کوي، د لیسن پلانینګ چې وته وي، او یو هغه سبق صحیح بل وته شاته ناست دي، دی دواړه بیا راځي په هغې باندې خبرې کوي. هغه بل استاد دته صحیح چې ستا کوم کوم سیز خوند وکړو او څنګه خوند وکړو، او کوم کوم سیز لږ غونده کې نور امپروومنټ غواړي. دا دوه دوستان د یو بل د درس مشاهده کوي، او د هغې په رڼا کې یو بل سره ملاتړ کوي په مخ روانې. د اوس خو د انټرنیټ دور دی، زه خپله زما دا کوشش دی چې زه د استادانو سره کومک وکړم، زه ورته لارې چارې وښیم. ډېر مواد چې دي اوس استادان که خپله دغه ولر، زه داسې یو درې استادان داسې شته چې هغې یو په سوات کې دی، یو په سوابه کې دی، او یو په کرک کې دی. زه هغې سره د انټرنیټ د لارې لګیا یم، او هغې ما له رپورټ راکوي. یو یو زنانه استاده ده، هغه ما ته خپل نصاب رالیږي، او زه ورسره کومک کوم. نو مونږ کولی شو چې زمونږ کوم پروفیشنل ملګري دي، کوم تربیت شوي ملګري دي، هغه د یو بل سره اړیکې وساتي، او مونږ د انټرنیټ او د فیسبوک او د ټویټر د لارې کولی شو چې یوه داسې ټولنه جوړه کړو چې کوم استادان غواړي، خاص کر ځوانان استادان چې اوس برتی شوي دي، چې تربیت وشي، د نوو طریقو نه خبر شي، او په ښه توګه باندې ماشومانو ته درس ورکړي.
اوریدونکو تاسو د تعلیمي چارو پو فایقان اوریده، هغه سره زموږ همکار عبدالحی کاکړ زکه مرکه کړو چې نن د اکتوبر 15 د خونکو نړیواله ورځ لمانځل کیږي او د دې کال د دې ورځې موضوع په زده کړو کې بدلون لخون کو څخه پیلېږي په نامه یاد شوې ده. نو پام دې ترڅ کې تاسو د مرکه او دغه د خبرې واوریدئ.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو سره
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
چادر لامګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هرس پمشال راډیوي مجله کې.
مشال ریډیو ته تاسې وګی اوریدونکو، تاسې د مشال ریډیو نه بلابل خبرونه اوري. په غو کې و هم د مشال ریډیو مجله ده چې کلتوري ادبي خبرونه ده. که تاسو غواړئ چې دا خبرونه نور خسته شي، بل رقم ته شي، نو تاسې موږ ته په اړه وړاندیزونه راکوي شي. یو رپورت ته ورځو. په بلوچستان کې تر وچکالۍ وروسته سیلابونو کرنیزې ځمکې خرابې کړې دي. کروندګر وایي حکومت ته خپلې نوې غوښتنې وړاندې کړي او هغوی ورسره ژمنه کړې چې مرسته به کوي، خو د دوی په وینا عملي کار غواړي. د دوی په غوښتنو کې دا شامل دي چې اصلاح شوي تخمونه ورته ورکړل شي او د فصلونو لپاره دوایان او نور ضروري سرې ورته په ارزانه بیه ملاو شي. د صوبای حکومت چارواکو مشال ریډیو ته ویلي کومې غوښتنې چې په دوی پورې اړه لري هغه به پوره کیږي او کومې چې د وفاق اړوند دي هغه به د مرکزی حکومت سره شریکي. په دې اړه د بوروال کاکړ رپورټ اورو.
د بلوچستان کروندګر وایي د روان کال سیلابونه یا لوچکالۍ ورپاتې لږ زراعت هم له منځه وړی دی. دوی وایي زراعت یا د آمدن یوازینۍ وسیله وه او که حکومت ورسره مرستې ونه کړي نو په صوبه کې به مالی او د خوراک بحران رامنځته سي. د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیې مرکزی جنرال سیکرټري عبدالرحمن بازی د اکتوبر پر 14 مشال راډیو ته وویل چې په دې اړه یې خپلې غوښتنې صوبایي حکومت ته وړاندې کړې دي. دویل وزیر اعلی ډاډ ورکړی دی چې صوبایي حکومت به هم خپل لوس ورسره کوي او هم به وفاقي حکومت ته ورسره ځي. عبدالرحمن بازی وزیر اعلی ته لوړاندې کړو غوښتنو څخه لومړی درې داسې بیان کړي.
موږ اوله مطالبه دا وه چې دا 9,500 ټویلان په بلوچستان کې د دې بلان دي د یو کال د پاره معاف سي. او دویم موږ غوښتنه دا وه چې دا زری کړې چې کوم موږ پر زمیدارانو باندې پاته دي دا باید چې معاف کړول سي او دا اصل رقم چې دی دا تقریبا 3 ارب روپۍ دي. دا وخت د سود سره دا 15 ارب روپۍ دي. درېمه خبره دا وه چې د ټوبلانو د زمیدارانو ته چې دا کم د دوی پرمځکو باندې دا نقصانونه رااله یا چوران کې جوړ سو د دې د پاره د 2500 غنټې روسي ټریکټر او 1500 غنټې د بلډوزر ورک ورسي چې د خپل بندونه د خپل مزکی پکې جوړي.
عبدالرحمن بازی وویل چې د دوی په غوښتنو کې د پاتې نورو پرتلا دا هم ډیره مهمه ده چې کروندګرو ته تخمونه، سری او نور ټول اړوند وسایل پر وخت او په ډیر ارزانه قیمت ورکړل شي.
زموږ د غنمو د کرنې وخت دی. د غنمو او د سرسو، توریا، د روغنی اجناس، د دې او کادونه، د وایانی د دا په سبسیډي باندې یعنی پر انتهایی کم قیمت باندې دي او زمیدارانو ته ملاوسي چې دوی په دې روان کال کې 2,00,000 کړم ځکه موږ 6 کال د خپل په غنمو کرلې سو چې دا زموږ د صوبې د زمیدارانو یا بلکې د ګردو صوبې د خلګو د پاره دا بالکل کافي ده. دوی دا روان خوراک د پاره
د کروندګرو پلاوی چې کله لا وزیر اعلی سره لیدل نو هلته د زراعت صوبایي وزیر اسد الله بلوڅ هم ناستو. لنموړي مې پوښتل چې صوبایي حکومت د کروندګرو تاوان او د هغوی غشتنو ته څنګه ګوري. اسدالله بلوچ وویل بلوچستان د مځکی له پلوه نږدې نیم پاکستان جوړوي، نو ځکه د ده په وینا باران او سیلاب تر ټولو زیات د همدې صوبې کروندګر ځپلی دي.
موږ چې کوم اندازه لګولې ده نو په بلوچستان کې سیلاب نږدې 500,000 ایکړ ځمکه تباه کړې ده. د دې تر څنګ په دې موسم کې ولاړ ټول فصلونه له منځه تللي دي چې د مجموعي اندازې له مخه ټول تاوان 240 ارب روپۍ دی. د دې زیان په ازاله کې څه په صوبایي او څه په وفاقي حکومت پورې تړلی دی.
له اسدالله بلوچ څخه مې وپوښتل چې د بلوچستان حکومت به له خپلې خوا د کروندګرو څه مرسته کوي. د زیاته کړه
هم 10,00,000 ټیکټر هاورز دے رہے ہیں. موږ د سیلاب ځپلو مځکو رغولو لپاره د ټریکټر 10,00,000 ساعتونه ورکو، د 15,000 روپو تخمونه او سرې ورکو، خو په دې د 10,00,000 نقصان نه پوره کیږي. وفاقي حکومت ته مو ویلي چې پخوانی زرعي قرضې معاف کړي، نور بې له سوده راکړي، د ټیوبویلونو د بجلۍ بلونه معاف کړي، 10,000 ټریکټرونه د پارزان قیمت راکړي او 200 بلډوزره مو ضرورت دی. که دا هر څه راکړل شي نو د محرومۍ احساس به کم شي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان وفاقي حکومت وایي وار له مخه خراب اقتصاد ته یا د سیلاب له کبله نږدې 30 ارب ډالره نور زیان رسیدلی دی. په پاکستان کې د 2020 کال له جون میاشتې د زیات باران له کبله بې ساري سیلابونه راغلي چې د مالی زیان تر څنګ یې شاوخوا 1,500 کسان هم وژلي دي.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
سروي
په درېنی مو بجو
هارون بچا هنري غړی
په سلورو بجو
اوریدونکو د خبرونه چې تاسو ذکر وشو د تاسو سبا له مشال ریډیو اوریدل شي او کچرته دا اوسنې نه خبرونه چې دی زګ چې موږ په اخیری شیبو کې نو دا تاسو دریا د کم کدا تاسو نه تیر شوی او ځینې خبرونه چې تاسو د خوخي هغه تاسو اوریدل غواړي نو مشال ریډیو .com ته ورشي له هغه ځای واوري یا هم تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو په موبایل اپ باندې ولټوي او له هغه ځای یې واوري. رازی چې اوس د خبرونو لنډیز له فرخنده اسد څخه واورو.
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلی چې پوز ځان له سیاست لری ساتلې غواړي چې همدا سپات شي. پرون په واشنگتن کې د پاکستان په سفارت کې به غونډه ته د وینا پر مهال د پوز مشر په دوه میاشتو کې د خپلې دویمې درې کلنې دورې تر بشپړېدو وروسته د خپلې چوکۍ د پریخودوش منه هم تکرار کړه او زیات کړه چې د هیواد اقتصاد ښه کول باید د ټولنې د ټولو برخو په لومړیتوبونه کې وي. د جنوبي وزیرستان مسجد کا مشرانو او ځوانانو نن په کوټ کې کې په یو جرګه کې له حکومت په سیمه کې د امن پر ځای کولو غوښتنه کړې ده. د جرګې مشرانو وایي د امنیت خرابېدو اندېښمن کړي دي او زیاتوي په سیمه کې د امن پر ځای کول د حکومت او ریاستي ادارو ذمہواري ده. بلخوا د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر امجد معراج مشال ریډیو ته وایي چې په جنوبي وزیرستان کې امنیتي حالات ښه دي او دا چې پولیس او پاوس د سیمې د امنیت لپاره ګامونه پورته کړي دي. د بلوچستان د هرنای په خوست سیمه کې د بابي نېشنل ګوند یو سیاسي فعال د وژنې خلاف د بلشيوي احتجاجي پرلت مشرانو له هغه وروسته خپل احتجاج تر یوې میاشتې پورې ځنډولې چې حکومت یې د زیاترو وختونو د منلو شمنه کړې ده. پرون د اکتوبر په 14مه د کورنیو چارو سلاکار میر زیا لانګو او د جمعیت العلماء اسلام د صوبایي اسمبلی غړي اسخر خان ترين خوست برغل او هلته د احتجاجي پرلت له مشرانو سره ولیدل. د پاکستان مسلم لیگ نن ګوند مرستیال مشره مریم نواز نن د اکتوبر په 15مه لندن ته روانه شوې ده. ځینو پاکستاني ورسنیو ورکړي چې مریم نواز په هلته په لندن کې د شخصي مصروفیتونو له وجې تر یوې میاشتې پورې ساروي او په ایران کې د پولیسو په تحویل کې د یوې خزي د وژل کېدو له امله د حکومت ضد مظاهره چیان په 18مه ورځ هم لارو کوڅو ته راوتلي. بلخوا ولسمشر ابراهیم رئیسی په ولست یووالی غ کړی. پرون د پوهنتون او های سکولونو زده کوونکي د هغه مظاهرو سره ملګری شول چې د پولیسو په تحویل کې د دوی شکلنې لاسه امینې د مړینې نه وروسته راپارېدلې وو.
اوریدونکو له همدې سره د مشال ریډیو نه خبرونه ختم شوې. زه بشیر ګواخ در سره د ټول ټیم په اساس مخه کوم. تر سبا پورې مو الله مشه خوشاله اوسئ.